شد محترمه ما فوزیه کوفی غزو لسی جگ بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. محترم آقای صدیق پتمن خوش ما در قسمت دوم نق جوابتان استفاده میکنیم. حالا وقت خبر است، خبر را از آقای صفی الله استانکزی میشنویم.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی افغان حکومت وی چاته اجازه نه ورکوي چې خپل سری وسلوال تر خپل قومندې لاندې وکاروي. د افغانستان د خلکو د نجات شورا سولې وړینه پدیده بولی او وی چې حکومت باید سولې دراتلو لپاره له پاکستان سره خبري وکړي. او د کندوز امنیتي چارواکي وی په دغه ولایت کې د عملیاتو په نتیجه کې اته وسلوال طالبان وژل شوی دي. پوره خبرونه. افغان حکومت وی هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې خپل سری وسلوال تر خپل قومندې لاندې وکاروي. د ولسمشر مرستیال ویاند دواخان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل حکومت په قانوني ډول د پاتون کون کوم لاټړ کوي، خو داسې کوم پلان نه ورته لري چې له دولتي چوکاټه بهر د فعالیت اجازه ورکړي.
موږ د یو منظمي اترې او برنامې له مخې دا کار نه کوو، ولی هغه څوک چې راپورته کیږي دغه استقبال کوو، ملاتړ یې کوو، مرستې ته ځان رسوو، او هغه څه چې امکانات چې د دوی لپاره مهم دي هغه ورته مهیا کوو.
ښاغلی مینپال دا هم وویل ټولو پاڅون کوونکو ته د دولت په چوکاټ کې په امنیتي ځواکونو کې ځای ورکول کیږي څو د هیواد ساتنه وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ملکي خلکو د مسله کولو مسله روانه اونۍ امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال رابرسېره کړه. د افغانستان د خلکو د نجات شورا سوله یو اړینه پدیده بولی او وایي چې باید راتلو لپاره افغان حکومت له پاکستان سره خبرې وکړي. د دې شورا رئیس محمد الله ناقد نن د یاد شورا د موجودیت د اعلان پر مهال وویل افغان حکومت باید د سولې د راتلو لپاره کورنۍ او بهرني اړخونه په پام کې ونیسي او له دواړو نه د سولې د راتلو لپاره کار واخلي. دا شورا په داسې حال کې د سولې د راتلو لپاره له پاکستان سره خبرې اړینې بولي چې له وسلوالو طالبانو سره په پاکستان کې د افغان حکومت مخامخ کېدونکي خبرې له ډېره وخته راهیسې ځنډیدلې او د پیل په اړه څه نه دي ویل شوي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو په نتیجه کې اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندوز د امنی قماندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د کندوز په ګلتیپه سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د نړیوالو پوځیانو په هوایي مرستې ترسره شول. د دې خبره په دغه عملیاتو کې 15 نور وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. د کندوز امنی قماندان همداراز وویل د وسلوال طالبانو د ډلې یو غړي چې غوښتل یې انتحاري حمله وکړي، د انتحاري واسکټ په چاودلو سره خپل اته نور ملګري هم وژلي او دوه یې ژوبل کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او وروسته خبر ده چې په بلخ ولایت کې د یوې کورنۍ شپږ غړي د چړو په گزارونو وژل شوي دي. د بلخ حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فیض ازادي راډیو ته وویل چې د یوې کورنۍ د شپږو غړیو جسدونه چې پکې درې ښځې او دوه ماشومان شامل دي دغه روغتون ته انتقال شوي دي. د ښاغلي فیض په خبره د عدلي طب څېړنو وښوده چې دا کسان ښایي تېره ورځ ماسپښین مهال وژل شوي وي. بل لور ته د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قادري ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د ناموسي عواملو له امله د دهدادي ولسوالۍ په شیر آباد سیمه کې د چړو په واسطه وجل شوی دی. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمی او نړۍ خبرونه احمد شیبر وای.
د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداري ورکړ چې د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره چکماټو میټړون تیر کال وشو او فرصتونه یې رامنځته کړل. دا فرصتونه به تر ابد پوری دوام ونه کړي. روحانی نن په تهران کې د ملیټیک اټومي ټکنالوژي تر مراسمو یو ورځ مخکې په خپل وینا کې وویل دا فرصتونه چې اټومي تړون موږ ته پیدا کړي دي دایمي نه دي خو مهم دي.
برجام امروز فرصت بزرگ برای ملت ما در
زمینه برجام یا پراخ گډ اقدام از موږ د ملت لپاره سر فرصت د ټکنالوژي د جذب په برخه کې، په اقتصادي برخه کې، لنړی سره د راشه درشه په برخه کې او د پانګونی د جذب په برخه کې د هیواد دننه رامنځته کړي دي. د روحانی دا خبرې د ایران سخت دریځو ته یو جواب دی چې وای د اټومي تړون اقتصادي ګټې محسوسې نه دي. د ایران اټومي تړون د جنوري په میاشت کې پلی شو. د دې تړون له مخې ایران منلې ده چې اټومي فعالیتونه به راکم کړي او په بدل کې به یې نړیوال پر دغه هیواد لګولي بندیزونه لرې کړي. آذربایجان په ناګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې هغه بیلتون غوښتون کې چې ارمنستان ملاتړ کوي ملامته کړې دي چې له اوربند څخه یې سرغړونه کړې ده. د آذربایجان دفاع وزارت په یو بیان کې نن وویل چې بیلتون غوښتون کو په تیرو څلورویشت ساعتونو کې 119 ځله اوربند مات کړی دی. بل لور ته د آذربایجان دفاع وزارت ادعا کړې ده چې ارمني ځواکونو د آذربایجان د نخجوان پر څو سیمو ډزې کړې دي. نخجوان د ارمنستان، ایران او ترکیې ترمنځ پرته سیمه ده. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اپریل په 15مه وروسته تر هغه اوربند وشو چې د اپریل په 2مه جګړې پیل شوې. دا جګړې په څو لسیزو کې تر بل هر وخت په سیمه کې خونړۍ وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی ماین پاکانو د سوریې له پالمیرا ښار څخه یو نیم زر کرل شوي ماینونه ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروا پرون په دې اړه یوې خبري غونډې ته په ماسکو کې وویل.
В развитии очевидного успеха, связанного с освобождением 20
по Пальмираке до марш по Вишнама до Царган Бариалиту по имтидад Русия Варлама хада майнуну до Истолухаси пайл кириди. Чупа де трески тар явним зарадир майнуна хунца шевиди.
Взрывоопасных предметов.
د روسیې دفاع وزارت په روسیو کې ویلي دي چې د دوی ماین پاکوونکو په سوریه کې تر یو سلواتیا جریبه ډېر مځکه له ماینونو پاکه کړې ده. پاپ فرانسیس به د یونان لسبوس ټاپو ته د اپریل په 14مه ورشي. د دې سفر اعلان نن واتیکان وکړ. د دې یوه ورځني سفر په ترڅ کې به پاپ له کډوالو خپل ملاتړ څرګند کړي او د اروپایي کډوالو په لومړۍ کرښه کې به د پناه غوښتونکو کړکۍ چې د خلکو پام واړوي. له تېر کال راهیسې د افغانستان، سوریه او عراق په لکونو پناه غوښتونکو د یونان په اژه ټاپو کې اړولې دي، خو د اروپایي ټولنې او ترکیې د نوي تړون له مخې یونان بیرته ترکیې ته د دغو کډوالو استول پیل کړی دي. پاپ فرانسیس بیا بیا له کډوالو څخه ملاتړ کړی دی او له رومن کاتولیک کلیسا او اروپا څخه یې غوښتي دي چې د کډوالو کورنیو ته ځای ورکړي. په بروکسل کې د مارچ په 22مه چې کومو کسانو خونړي بریدونه وکړل، یوه یې شپږ کاله مخکې د اروپا په پارلمان کې د تنظیف په برخه کې کار کاوه. په هغه بیان کې چې اروپایي پارلمان پرون خپور کړ، پکې ویل شوي دي چې دې کس له 2009 تر 2010 پورې د اوړي په مخه د یوې میاشتې په مخه رخصتي اخیستې وه. اروپایي پارلمان د دې سړي نوم نه دی افشا کړی، خو یو شمېر سرچینې وایي چې هغه نجیم الاشراوي نومېده، 25 کلن وو او د بلجیم تابعیت یې درلود. څارنوال وایي چې ده پر هوایي ډګر ځان وژونکی برید کړی و او همداراز پر د شک کې شي چې په پاریس کې د نومبر د میاشتې په بریدونو کې چې 130 تنه پکې وژل شوي وو، د ځان وژونکو لپاره واسکټونه جوړ کړي وو. د کاسوو نوی انتخاب شوی ولسمشر هاشم تاچی به نن په مرکز پرشتینا کې د لوړی مراسم ترسره کړي. د فبروري په 16مه د کاسوو پارلمان هاشم تاچی انتخاب کړ. د پخوا د کاسوو د بهرنیو چارو وزیر و، د کاسوو د حاکم ډیموکراتیک ګوند مشر و او په پارلمان کې د اپوزیسون وکیلانو په نه موجودیت کې د هیواد ولسمشر و. اپوزیسون هڅې وکړې چې دی له واکه لرې کړي. تر یوې میاشتې ډېر وخت وشو چې په کاسوو کې سیاسي بحران رامنځته شوی دی. اپوزیسون د کاسوو او سربیا ترمنځ د اروپایي ټولنې له موافقې سره مخالفت کوي. د دې موافقې له مخې باید سربیانو ته ډېر سیمه ییز واک ورکړل شي او له مونتینګرو سره سرحد په نښه شي. کاسوو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه، خو د سربیا له لوري دا اعلان رد شوی دی. اوس هم ستاسو پام د ازادۍ په څپو کې د پروګرام دوهمې برخې ته راړو.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
د آزادې په څپو کې خپرونې قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا زما رضوان مراد او ظریف نظر سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د دې خپرونې د بحث موضوع ده د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د مبارزې ستراتیژي. په دې خپرونه کې موږ سره مېلمانه دي محترم صدیق پتمن صاحب د افغانستان د روانو چارو کارپو او د غراس د ولسي جرګې غړي، موږ سره فوزیه کوفي صاحب چې هغه اوس نشته. فکر کوم په دې برخه کې د خپرونه کې به موږ سره د ولسي جرګې غړی محترم حمید زیار لالی صاحب وي او د غراس د ولسمشر د وین مرستیال شاه حسین مرتضوي صاحب هم هڅه وکړو چې تلیفون لارې راوخلو پر موضوع موږ سره خبرې وکړي. د اوریدونکو پوښتنې هم وشولې پتمن صاحب، او یو مسئله چې ما له میرمن کوفي صاحب سره هم مطرح کړله هغه دا و چې کچیر ته توجه زیاته د افغانستان امنیتي ځواکونو ته وشي، نو څه ضرورت ده چې بیا دغه سی ولسی پاسونونه او د خلکو د وسلوال ملاتړ لپاره مثلا کوششونه وسی؟
زه مناسب یو پیشنهاد لرم په دې بحث کې که دا یو موضوع ورګډه شي یو کافي وخت لرو، یو ساعت لپاره. تاسو فقط په نظامي ستراتیژي باندې یو بحث شروع کړی دی، بهتره به دا وه چې نظامی ستراتیژي د سولې د مسالې سره په توازن کې راغلی وي. په هر صورت ځکه چې د مسالو د حل لپاره یوازینۍ لار همدا نه ده چې حکومت په نظامی ستراتیژي باندې کار وکړي. که حکومت په صادقانه ډول د سولې په پروګرامونو باندې کار کړی وي، زه فکر کوم دغه پیسې چې اوس موږ 5 میلیارده د کال په جنگ کې مصرفو، دا به هم د افغانستان په آبادۍ کې مصرفولی وی. په هر صورت تیرو تجربو ښودلې ده او اوس هم کوم تجارب چې روان دي، که په سړه سینه سړی په هغې باندې بحث وکړي او د خپل ولس نه خبر وي، یو خدا وي چې سړی په خپل دفتر کې ناست وي او په امنیتي راپورونو باندې خپل تحلیل تنظیموي او بیا امنیتي راپورونه تحلیلوي او بیا د هغې د مخې مسایلو ته ځواب وایي، دا بېل اړخ نه موضوع دی. او یو هغه وي چې عملا زموږ ولس په څه حالت کې دی. همدغه اوس په ولس تاسو ولیدل په شرق د افغانستان په شرق کې په ننګرهار کې په خلکو باندې څه حال تیر شو. هلته هم پاڅون کوونکي موجود وو، هم پولیس موجود وو، هم حکومت موجود وو. او تاسو ولیدل چې څه ونه شول. یعنې د بشریت تاریخ په هغې باندې شرمېږي چې په هغې خلکو باندې څه ظلم او ناروا وشوه. همدغه رنګه تاسو په بدخشان کې اوس حالت ګورئ چې هلته هم نظامي پاڅون ملکي پاڅون کوونکي شته، هم اردو شته، هم پولیس شته. دغسې یو مختلط شکل د دفاع دا من دا هیڅ دغه سي مثال من نه لرو چې په دغه شکل باندې چې د هر چا په اوږه د ټوپک وي او د وطن نه د دفاع په نامه چې هرته زړه غوښتي وي هغه دې وکړي. من باید د جنگ او د سولې دواړه ستراتیژیانې ولرو چې من څنګه جنگ کوو، د کومو اهدافو دپاره کوو، کوم ارزښتونه دي چې د هغې دپاره جنګېږي او د کوم ارزښتونو دپاره موږ سوله کوو. که جنگ صرف د دې دپاره وي چې موږ دغسې یو نظام چې هغه خلکو ته جوابګویه نه وي، هغه د خلکو به در نه خوري، هغه کار نشي کولی او هغه یو ناکاره نظام وي، موږ د هغې دپاره جنګېږو. بیا دغسې جنگ ته یو لویه سوالیه کې خود کېږي چې موږ د څه شي نه دفاع کوو، د څه شي نه دفاع کوو او ولې دا جنگ کوو. موږ باید اول خپل ارزښتونه، دغه حکومت باید خپل ارزښتونه تعریف کړي. د حکومت مشکل دا دی چې حکومت ولس ته دروغ وایي. دغه د خلکو پاڅونونه چې دي د حکومت په زور نه رسیږي، دا اکثره خود سره پاڅونونه دي چې حکومت به ورته د خلکو د پاڅون نوم ورکوي. په دغه خلکو باندې حکومت حاکمیت نه لري او په دغه سیمو کې حکومت حاکمیت نه لري. دغه تجربه چې تاسو وښودلې تاسو ته د غوربند موضوع مهرباني سر.
بله خب باز به شما موقع زیاد میتیم برتان. یک دفعه همراهی آقای محترم شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری که از طریق تلفن به برنامه ما اشتراک میکنن یک سلام علیکم میکنیم. آقای مرتضوی خوش آمدیم به برنامه ما. صاحب
سلام، تشکر به شما و سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی.
بله ما در قسمت اول به طور کافی در مورد گپ زدیم که امی مسئله سلاح دادن به مردم سیب که گرچه اگر تحت کنترل دولت هم باشه، ما گفتیم یک مشکل دیگه در عمل ایجاد خواهد کرد و ایست که اگر ما در قرارات و محلات به مردم که به طرف دولت هم نیست، در اردو هم نیست، در پلیس هم نیست، به مردم عادی اگر سلاح بتیم، خود به خود به طرف مقابل یک فکر ایجاد میشه خوی قریه خو کلش طرفدار حکومت است و کلش از آلوا ددم توپ نرن، باز وارا چطور دفاع بکنیم. گفتیم این موضوع سوال ایجاد شد و جواب از شما بگیریم. سیب
بسیار تشکر. ما بار دیگر خدمت شنوندگان محترم رادیو شما سلام دارم و مهمان برنامه شما. استعمال قوا یا سلاح صرفا از مجوای حکومت به صورت بگیره، اما اقداماتی که از طرف مردم در قریه ها و برخ ولسوالی ها صورت میگیره در علیه مخالفین مسلح، بدون شک که هر حرکتی مردمی که در راستای مبارزه با تروریسم باشد و در راستای مبارزه علیه دهشت‌گردی باشد مورد حمایت حکومت هست. اما حکومت هر اقدام نظامی را صرفا در چارچوب نیروهای امنیتی تایید میکنه، اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، و در صورتی که در برخی قریه ها مردم علاقه‌مند باشد که همسو با حکومت دست به مبارزه بزنه علیه نیروهای تروریستی، حکومت علاقمند است که نیروها جذب کنه.
بله همینجا یک سوء تفاهم است یا هرچی که است. وال استریت ژورنال میگه که دولت یک برنامه مسلح سازی افراد ملکی و ملکی را در قرا و قصبات میگه در ماه آگوست سال گذشته آغاز کرد. یعنی ای یک ذره واضح نیست. شما خود میگین تحت کنترل دولت است، اما اگر به هر کس که سب در قراجات سلاح داده شوه، این خو مستقیما اون رو در مقابل دشمن قرار میتیم. یعنی دست اول اون نفرای بی دفاع، یعنی که سلام دارن، بی تجربه هستن، در جنگ تجربه ندارن، اون رو در مقابل دشمنای با تجربه قرار میتیم. سیب
بسیار تشکر.
عنوان تجربه قرار بدیم.
برای شما یه چیز گزارش درست نیست، به خاطر که حکومت افغانستان نیرو به اندازه کافی داره، هم نیروهای اردوی ملی، هم پلیس و امنیت ملی. ما به اندازه کافی نیروهای رزمی آموزش دیده با تجهیزات خوب داریم. شاید مبنای گزارش های رسانه ها در برخ مناطق یا برخ قریه ها موجودیت پلیس اربکی باشد کنون به شرطب وزارت داخل افغانستان فعالیت میکنه، ولی هر حرکت مردمی که در راستای مبارزه علیه تروریسم و دهشت افکنی صورت میگیره، اینا هم باید هماهنگ با نیروهای امنیتی افغانستان باشد و در شرطب این نیروها خود هماهنگ سازه عمل کنند.
بله، منتها بعضی از سخنگویای دولت ایران تایید کردن، گفتن که ما تمام کسانی که علیه دشمنان افغانستان و نظام افغانستان مقاومت میکنن و جنگیدن در سیستم خود بسیج و تنظیم نموده ایم، یعنی به یک نوع ای تایید میشه که یعنی به کسایی که پلیس نیستن یا پلیس محلی نیستن یا هر کس که هستن بر از ما سلاح داده شده منتها تحت کنترل دولت. یعنی این موضوع نشان میده که دولت یعنی به پلیس و اردوی خود اوقدر زیاد متکی نیست.
خب در بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، جغرافیای جنگ در افغانستان وسع شد و یک ظرفیت بسیار کلان به وجود آمد. در برخی موارد خلاها آسیب پذیری های را هم به همراه داشت، به گونه که برخی پسته ها مجبور شدن رای امنیتی پسته ها را قد بکشن، ولی در برخی نقاط مثل ننگرهار که مردم دست به سلاح بردن علیه داعش، خاص حکومتی بود که نیروها باید جذب نیروهای امنیتی شود، جذب پلیس شود، در شرشوب نیروهای رسمی باید عمل کنه. این خاص رسمی حکومت است. هر مورد در هر قریه و ولسوالی که اقدام هماهنگ و همسو با نیروهای امنیتی صورت میگیره، نیروهای امنیتی مکلف است که نیروها را تحت پوشش قرار بده.
تشکر آقای مرتضوی. پتمن صاحب، شما اینجا یک مشکل نمیبینین؟ همین موضوع بسیار زیاد واضح نشده. توقع شما از رسمی های دولت چی است که این موضوع را واضح بسازن و واقعا توزیع اصلاح در قریجات چگونه است؟ قسمی که والستری جورنال میگه همون درسته است یا چه قسمی؟ یک ذره به خیال واضح نیست نه؟
ما خو سلام احترام خود به آقای مرتضوی صاحب تقدیم میکنیم و وظیفه نوشان برشان تبریک میکنیم و موافقتشان میخواییم. بحث یک بحثی است که باید با واقعیت ها و مدارک استوار باشد. ببینین اردوی افغانستان یک تشکیل مشخص داره که به اساس همون تشکیل مشخص به اردو کمک میشه و یک کمک خارجی است. پول افغانستان هم نیست که از هزینه خود میپردازه و منابع داشته باشه. ما امی جواب چه قسم از حکومت بگیریم که بگویه که هر جایی که خیزش مردمی میشه و افراد مسلح هست بادنی تحت پوشش می تحت کدام، یعنی در چتر کدام تشکیل دولتی؟ این تشکیل دولتی خود یک تشکیل مشخص است که شما دارن و خارجی برتن پول میتن. برای این مردم باز منابع پولیشان از کجا میشه؟ در وقتی که بودجه افغانستان تصویب شده و خارجی هم کمکشان مشخص است و مصارفتان معلوم است و تشکیلتان یک حد داره، شما چه قسم میتونین که یک در هر ولسوالی به هزارها نفر تحت پوشش تشکیل بیارین؟ مشکل در اینجا است که حکومت افغانستان که در کارهای خود لاجواب است و ناکام است که راست به مردم خود نمیگن که مردم افغانستان هم رایشان کمک کنن. یک حکومت است که همیشه کلخ میگذارن و تیر میشن، باز کلخ او میشه پس او غرق میشن. اما پالیسیشان و کارکردشان چه قسم شما قبول میکنین که تشکیل پلیستان است مثلا 160,000 و تشکیل اردویتان است مثلا 200,000 و یک تمام نیروهای مسلحتان 350,000 و 670,000؟ شما باز میکنین که در هر ولسوالی ما 1,000 نفر دیگر هم جذب میکنیم، این خود تشکیل دو برابر میشه. برای تشکیل دو برابر شما پول از کجا میکنین؟ از کدام مدرک رو تمویل میکنین؟ یکی دیگه خانم کوفی با یک موضوع بسیار خوب اشاره کردن، گفتن که در بدخشان حکومت برای 40 روز برای اجیا خرج میدن. وقتی بعد از 40 روز که شما مردم عادت کردن به خرج دادن و به پول دادن و سلاح هم به دست دارن، بعد از 40 روز مردم به کجا میرن؟ اینمی مردم است که اجنبی تفنگ خود استفاده میکنند، مردم آزار و اذیت میکنند و همو پولی که قبل از دولت به دست میآورند از مردم به دست میآورند.
همینجا پتمنسب همینجا امی دو سوال که شما طرح کردین ایره از آقای مرتضوی جواب بگیریم برای اینکه باز فراموش نشه. مرتضوی صاحب چی میگن شما در این مورد بیانات آقای پتمن؟
تشکر از پتمن صاحب. بدون شک تشکیل نیروهای امنیتی یک تشکیل مشخص است بر اساس همه تشکیل جامعه بین المللی نیروهای امنیتی افغانستان تامین مالی میکنند، اما در برخی موارد خیزش های مردمی صورت گرفته که اونا متکی به منابع خود بوده و حکومت برای اینکه اقدامات خودسرانه صورت نگیره تلاش داره که این نیروها را تحت کنترل داشته باشد و اگر اقدام هم صورت میگیره در همانگی با نیروهای امنیتی باشد. کدام هزینه بالای دولت نیست.
یعنی مرتضوی صاحب تاسی د افغانستان جمهوری ریاست د وال استریت جورنال دا ریپورت ردوی چې افغان حکومت د ملکی خلکو د مصالح کولو پروسه پیل کړي.
ما دقیقاً درد میکنم حکومت تمام تلاشی در طی سالهای گذشته بوده که سلاح از افراد غیر مسئول جمع کنه. پروژه دایاک و دیدیار هم در این راستا بوده، هرچند موفق نبوده. هرگز علاقه‌مند به مسلح سازی دوباره نیست تا زمانی که ما اردوی توانمند داشته باشیم، پلیس به اندازه کافی تشکیلش باشد و نیروی امنیت ملی باشد. ضرورت به مسلح سازی دوباره نیست، اما در برخی موارد که مردم به صورت خودجوش از مکتب خود، از کلینیک خود، از سرک، از پل پلچک دفاع میکنه، قطعا اونا همسو با نیروهای امنیتی خود هست و نیروهای امنیتی در موارد لازم اونا رو حمایت خود کرد.
بله، خب یک چند لحظه به شنوندای عزیز ما نوبت بدیم که اونا چی فکر میکنن. شمارای تلفون 0700-822-755 و 0799-203-540 شنوانده عزیز شما میتونین که سوالاتان را طرح کنین. بفرمایید.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتره.
البته فراموش نکنید که از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی همیشه در خدمتتان است. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله بله بفرمایید. سب سوالتان را طرح کنین.
بای نظر.
بله
مزاول اصلا از گلوار و تمال شدین.
خوش آمدید. سلام
امیوانش و سلامش نمانه
عزیز. علیکم السلام.
اگر رایتان خاموش کنین صدا انعکاس میکنه یکی دیگر نمیشنه. بله بله بگوین سوالتان. بله بله بفرمایید سب گپ بزنید.
یو بل اوریدون که بحال وخلو بل وخلو زکا دی اوریدون که تلفون که تستون زده. بله میره بانیو که زان معرفی که.
سلام علیکم. سلام بر شما آقای ندارم کارا و مهمونو شنمنده شما قرسن آمدین اضافه شد زلای تخار.
خوش آمدین. بفرمایید سب.
شما جنگ سلامت باشین. وقت چیزی را شما پرسیش کردین از مهمونای عزیزتان. آنی وقتش در این چهار ده جنگ همه قدر که معلول و معیوب و چیزاری ما همه ایش از این خلای لعنتی چیزی که در این چهلک یا چهلک دینجا آزار بایتاب چیزی نیروی که دولت داره امیر بامی غیر رسیدگی بکنه همه جا کارش جور ساخته میشه. چی بایی برسه که با سلا را توضیح میکنه و کس از درکت تست شخصی را یا خدای شخصی خود از طرقی سلا میگیرن. این نباید سلا توضیح شوه. باید این چیزی که باید تجهیزات که بکارت باید در خودی همین نیروهای دولتی در خودی همین را شوه. این تو هر کس باید بالای کسی تو کماندان نسازن که هر کس می هر کس به هر طریق میتوانه بالای مردم ظلم
رسد. در رضایت من نکنم.
بله پای نظر. سلام بر شما و آقای مراد مهمانان عزیز.
سلام
فرهاد به صدر دولت صحبت میکنم.
تشکر خوش آمدید. بفرمایید.
زنده باشید. من میخواستم آقای نظر بود در تدیر ما نیستانیم یک تدیگر مطلقا خوب بگوییم یا خوب از جا بکنیم یا مطلقا در ما در تصویر کلان زمانی که ما نیروهای مردمی پیمارتی یا پلیس های محلی مورد در تصویر کلان افغانستان مورد بررسی قرار میدیم، نمیتونیم با یک تصویر کلان افغانستان در یک چیز واحد در پدیده واحد پلیس اردکی مورد ارزیابی و شکل یک ارزیابی واحد مورد بررسی قرار بدیم، ارزیابی قرار بدیم. ساحات متفاوت از لحاظ ساختهای سیاسی اجتماعی فرهنگی فرق میکنه، تفاوت میکنه. مثلا در ولایت لوگر ما میگه پلیس محلی داریم، اردکی داریم، هر نامی که شما بالاش میگذارین کافرد خیلی مثبت داشته، عمل کرد خیلی مثبت شده. چند سال دیگه تو که اینا تشکیل شدن تامین امنیت کردن، ثبات ایجاد کردن، با مردم برخورد خوبی دارن، کار با مردم ندارن، امنیت تامین کردن، بزرگشون خودشون یواشای وقت بهشون میرسه، مگر تا خود اینا با بعضی خود دیگه رسید اینکه بعضی وقت بزرگ میرسه، یواشای وقت میرسه، بهشون پول میرسه، تیل میرسه، ماشاءالله پرداخت میشه، مگر در بعضی جاها همین رویه و همین عملکرد کار کردن نیست. شما گفت اکات توضیح میده مثلا توضیح نمیشه، مثلا دولت نظرها رو ما بهشون نمونه مطابق قرار میدیم، اونجا مستقیم با مردم دیل یا معامله با پول اصلا صورت نمیگیره، با میهمانهای قدرت که بنگر خارج با اونا معامله صورت میگیره، پول پرداخت میشه با اونا، با خود خود با خود ملکینا پرداخت میشه. علت از چی؟ خب بدیهای این چیز بدبختی بدی از چی؟ شقاوت فلکت بدی اینا بار دارم این چیز این فرهنگ خشونت فرهنگ عاطفه کشی و مهربان کشی از بین میره، آن انسانیت عاطفه و مهربانی در درون انسانی کش از بین میره که در فرخنده در انسان کشته میشه. هزار نفر اون رو میبینه بهتر اون که یوگیری پیشگیری میکنه، عکاسی میکنه، فلم برداری میکنه. زمانی شما خشونت فکری ژینه به ترویج میکنین، شایعه میدین، به یه خطاب که شما جمع رو تورینزن میکنین یک نوع
جنات پدی خاطر چې تشکر پدی خاطر چې نور اوریدون کې هم لاین کې دی او ټول ته فرصت وي نور ته به فرصت ورکړو، مهرباني وکړئ.
بلې السلام علیکم. سلامونه تاسو درنو ملمنو ته او تاسو تخنیکي او کار ته جزمیل ملمنو
ته. اجازه پخته دراوله مهرباني.
ارمانه لا فیصل صاحب لاړ پښتون څه بوله چې دا ملیشیا ټول د دولت تر کنټرول لاندې دي او د ولسوالۍ قومندانانو تر خپل تاسو وګورئ هغه د ولایت د مرکزی ولایت قومندانان نه مني، ټول خپل په سر دي، ټول محبسونه لري هلته پاټکونه اچولي دوی ته په څلورو پنځو میاشتو کې ماشینه بلې د پښتنه لرم بلم لرم. تاسو وګورئ هر هغه دولت چې ملیشیا جوړه کړې ده لکه د ډاکټر صاحب نجیب الله په حکومت کې همدغه ملیشیا راپورته شوله بېرته یې ډاکټر صاحب نجیب الله له قدرت نه وغورځاوه او ټوله دولت یې واخېسته در بدر یې کړه. او نو اوس تاسو له پټمن صاحب نه مې دغه پوښتنه ده چې پټمن صاحب دغه خلک چې اوس مسله کېږي دغه خلک دغه قدرتمن چې اوس په قدرت کې دي دوی خپل د قدرت د بقا لپاره یې نه مسله کوي، آیا په آینده کې مونږ په نظر نه رسېږي چې دلته به انتخابات وشي او یو ټاکلی حکومت به د خلکو په خوښه راشي، آیا دوی د آینده د مرض لپاره دغه خلک د ځان لپاره نه مسله کوي؟ مننه
مننه کوو صاحب. یو بل اورېدونکی هم اخلو.
جناب مراد صاحب تاسو محترم تاسو نن نو په سلام نو سترمه باندې کوم.
وعلیکم السلام.
زه سلام شخرو صباح خیر دغه نه مسول سوال فعالیت کوي او د دې څنګه دا وخت سره د ګنا خلکو باندې دونه داخله تر سره کوي او زموږ هم دغه ته خبر ده چې متاسفانه په حکومت کې په خپل په مهم پوسټونو کې حکومت خپل هم دغه مسول په مسول کسوارو کسانو هغه په لیان او اطمینان دي نو مستقیم غیر مشرم او غیر خبر خلک نه کوي تر څو چې دا هغه مشران په خپل احساس کې ونه کې او دا مسول وسوال دا لا دوه نه خريږي چې کومه شي دا به حل شي او په هر بکان او طارق مان کوم دا چې هغه چې وطن دوز چې وطن باندې نه ویندې لکه مثال په کونر کې هغه مطلب نه جوړ کړی دا اما بعضي اشخاص چې دا حکومت انکارات نه شي ثابت کوي هغه بیا غیر قانوني دي.
ډیر زیاته مننه، تشکر.
بله خب مرتضوی صاحب بعض سوالا را که مربوط به شما لطفا جواب بدین.
تشکر از شنوندگان شما که تماس گرفتن. ما با تاکید میکنم که سیاست حکومت در ملیشیا سازی نیست و مردم افغانستان از ملیشیا سازی در گذشته رنج برده و حتی در مواردی که طالبان در بعض جاها زندانهای شخصی داشتن و مردم زندانی کرده بودن حکومت در عملیاتهای موفق شدن وارد زندانها شده و کسایی که زندانی بودن آزاد کردن. ما باید تاکید میکنیم که هیچ تلاشی برای مسلح سازی دوباره صورت نمیگیره، بلکه تمام تلاش حکومتی است که چطور میتونه حاکمیت قانون دوباره تامین کنه. در نقاطی که خلاهای امنیتی وجود داره، بله مشکلات هست، شاید بلا دست مردم باشد، ولی این حق مردم هست که از کلینیک خود، از خانه خود، از مکتب خود، از سرک، پول فروشه و تحصیلات مربوط به خودشان دفاع کنند. و در این مورد حرکت هایی که صورت میگیره بدون شک حکومت حمایت میکنه.
بله تشکر. پتمن صاحب سوالا به شما راجع بود، صاحب بفرمایید جوابتین.
ما خو از مردم افغانستان و کسایی که اشتراک کردن یک جهان سپاس، بخاطر از اینکه همصدا بودن و تمامشان درد مشترک دارن. و شما شنیدین که از هلمند، از لوگر، از تخار، از هر جایی تو نیست که یک نقطه یک مشکل داره، دیگه نقطه دیگه مشکل داره، درد مشترک است. و کلگی همه پروگرام حکومت رد میکنن، ولی متاسفانه که حکومت هم اکارا میکنن و هم برای توجیهشان ایش دلائل ندارن و منکر میشن. ما دوستی که از هلمند تلفن کرده بودن داغه پا جواب که باید ویم چه بله، ما مخ که هم تاسی حضور تعرضو که چه داغه تجربه یا ناکام تجربه ده خوخه. زبا دا پوزیشن دغلی په هیڅ خوشاله شم که د افغانستان ملیشی د افغانستان حکومت چپکی، زکه چه دوی خونه ایچ یو قانونی حل تغاله نگدین و چه نگدی. بینو خبر داده چه آقا چوک چه ده خپل مخلوق دلار نچپکی گی، یعنی آقا خالق چه مخلوقی را پاچی گی و چپکی ده ملت ده پارا بادام یوا ده خوشبختی بی، یعنی آقا حکمت چه پخپل خیر و شر نپویی گی. نو پریده چه هم آقا چه چه کری دی ده خپل عمالو پا نتیجه که ده خپل عمالو نتیجه او گوری. من خو دیتا د زړه شوید او په دې ملت باندې د زړه درد نه ازنی مشورې چې ورته ورکو او دغه تیر تجارب به تکرار نشي. ولی حکومت د غرقېدو په حالت کې دی. ما مخ کې موویل چې هر بوټي تلاسه چي دوی نو کله وای چې دا خلک منګه چې مصالح کیږي دا تاییده او د خپل ملکیتونه دفاع کوي، کله وای چې موږ مکلفیت لرو، کله وای چې اردو تقویه کوو. تاسو د حکومت نه واحد نظر نشئ اخیستلی چې حکومت یو مشخصه پالیسی ولري چې د افغانستان خلک د هغې پالیسۍ سره ځان عیار کړي. دغسې په اوبو لاو حکومت او دغسې بې پالیسۍ حکومت چې نه د جنګ په برخه کې پالیسي لري، نه د سولې په برخه کې. ما
پتمن صاحب وبخښئ، فقط یوه خبره چې دغه د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت یا د ځینو ټوپک سالارانو ملاتړ کول یا ځینو ته وسلې ورکول، ایا دا صرف ولسمشر غنی د دې یو کلن حکومت کار دی او که دا څوارلس کاله په افغانستان کې دا لوبه روانه ده؟ یعنی ما هدف مې دا ده چې د یو حکومت د منتقد په توګه یوازې تاسې د ولسمشر غنی پر حکومت ولې انتقاد وکړئ؟ ولې دغه ټوله پروسه مثلا چې تاسې هم د پخواني حکومت برخه وئ، دغه مشکل عمومي نه دی؟
بل بالکل با من د سې نوایو چې تیر حکومت چې ډېر ښه کارونه کړی دي، دغه حکومت تر تیر حکومت بدتر شو. من په یو بدتر حالت باندې غږیږو. په تیر حکومت کې هیڅ ولایت سقوط نه کړی حد اقل. په تیر حکومت کې د داعش دغه ظهور نه و. داعش خود غنی د حکومت پدیده ده، د ولایت سقوط د غنی د حکومت. پتمن صاحب،
په تیر حکومت کې خود په تیر حکومت کې خوب کافی زیات خارجي عسکر و، کافی زیات خارجي مرستې وې، کابل بانک له پیسو ډک و، قسم چې هغه په اخر کې یوړل شول. خو یعنی دغسې یو ستونزه خو د حکومت پر وړاندې دومره لوی چیلنجونه هم نه ول.
ګوره دغه چیلنجونو کې دغه اوسنی حکومت شریک و. زه تاسو ته که نمونه واخلم، دا خلک په چارو کې دي. اوس ګوره، د دې حکومت د ملي امنیت دستګاه په تیر حکومت کې هم په امنیتي سکتور کې شامله وه. جناب اتمر صاحب په هغې وخت کې وزیر داخله و، اوس مشاور د امنیت. ډاکټر صاحب غنی د امنیت د پروسې د انتقال مسؤول و. یعنې دغه اوسنی مسؤلیت چې ده ته راجی دی او د اوسنی حالت چې ده، د دې مسؤول په حقیقت کې ډاکټر صاحب اشرف غنی دی. هغه به په دې هر ولایت کې ته و بیرغونه به چپول او ویلې به چې دغه د تاسې ووتلی او دا ملک موږ ساتلی شو. جناب وزیر دفاع چې و په تېر دغه کې د سولې د شورا د دارالانشا رئیس هم و، وزیر مخابرات هم و، مستقل پوستونه هم لرل، او دغه نور چارواکي چې اوس په دې حکومت کې دي. دا خو د ډاکټر غنی د نواب کرزي صاحب د حکومت یو فریکسون و چې هلته دوی په هغې وخت کې هم د ځان دپاره کار کوو. او هماغه فریکسون جمع یو لس انجیوګانې چې دوی په واک کې لرلې په هغې وخت کې چې دغې انجیوګانو د لارې نه د ښاغلي کرزي حکومت دغه کړې پوسیده کړې او هماغه انجیوګانې جمع دغه ګروپ چې د کرزي په حکومت کې اوس قدرت ته رسېدلې د هغې حالت نه دا حالت بدتر شو. دا خلک خود نوي خلک نه دي چې راغلي، دا خو هماغه خلک دي چې په هغې وخت کې هم نظامي پوستونه لرل هم سیاسي پوستونه لرل. حتی د هغې حکومت تجربه هم ځان سره انتقال نه کړه، نوي داسې کارونه یې وکړه چې هغه حکومت چې تیر اعتبار حداقل لره هغه اعتبار یې دسو خود سره مخامخ کړه. مثلا په هماغه وخت کې تاسو لیدل چې سرانه عاید په افغانستان کې څومره و. دلته خو تنها د جنګ مسله نه ده، دلته د افغانستان د اقتصاد مسله ده. په افغانستان کې ګوره
بهرحال پتمن صاحب
تاسو وایئ چې په تېر حکومت کې فساد و.
بله پتمن صاحب، بازم به تا نوبت میآید، بازم به تا نوبت
میآید. ګوره
خیر باشه، بازم به تا نوبت میتیم برای اینکه یک ذره دیالوگ شه، برای اینکه مونولوگ نشه. میگه بعضی از منتقدین رادیو آزادی بله مرتضوی صاحب، حال ما در قسمت دوم زیادتر روی راه‌های حل صحبت میکنیم. مبارزه در افغانستان صاحب تنها در یک ساحه نیست که به مردم که نرمال هستند در قریه اصلاح داده شد. در ساحات مختلف مثلا بسیاری ها میگن یکی از مشکلات عمده و اساسی مبارزه بر علیه فساد اداری مثلا در افغانستان، دوم مسئله ایست که نظام سازی یک کمک بتی پیش میره، نظام سازی درست نیست و کسایی که مثلا یک وقت جهاد کردن هنوز هم نمون به عنوان از اینکه پدر کلانهاشان سب جهاد کردن هنوز هم میخواین وزیر باشن و رئیس باشن و وکیل باشن و جنرال باشن، ایگه پا و کارا را مشکل ساختن. از او خاطر به خاطر از اینکه یک نظام قوی ایجاد شوه سب، یک مرکزیت ایجاد شوه سب، چی اقدامات در پیش است که در نظر داره حکومت سب؟ مرتضوی صاحب بخلم نمیشنه این صدای ما را. ولی مرتضوی صاحب بخلم تلفونش قطع شد، یا البته اونام وقتشان کم است و خداحافظی کرده، بدون خداحافظی به خلم رفتن. به هر حال خب پتمن صاحب، ما شما ماندیم، یعنی ما میگیم که از انتقادات به جای اگر تیر شویم صاحب، یعنی در ساحات مختلف برای از یک نظام سازی درست شود، دولت قوی شود، تمام پایاش صحیح شود صاحب، نه تنها دولت، همین مخالفین اپوزیسیون یا میگم چندان فکر ندارن صاحب. این اپوزیسیون هم یک قسم یک فکایی یاد ما مدمور بگویم صاحب، که سابق هم تکرار کردیم در مورد اپوزیسیون ایست که در میال بهار هم آمد صاحب، در بهار در سمت شمال در مخصوصا در انخوی اینجا صاحب، مردم هم این گوسفندای خود به دشت میبرن به چراندن صاحب. باز ما یک دفعه شاهد شدیم در خورتلگی خود صاحب که ایران مانده بودیم که این برایکا که نو به دنیا میه ایره از مادرش جدا میکردن و میبردن در جای پت میکردن، باز یک دو سه ساعت که ایره لام پت میکردن، باز پس که لام میداد باز خیالش که هر کس هر گوسفند دیگر رو گیر میکرد، این مادرش از اون مادرش است از خاطر شیر صاحب. باز ما گفتیم این چه قسم ظلم است، چرا این کارو میکنی؟ میگه که بازی چوپانا میگفتن این به خاطر این کارو میکنیم که یا برم از خاطر شیر بمکه که کل گوسفندای دیگه سر شیر بیا که باز از شیر استفاده بکنیم. حالا اپوزیشن هم صاحب هم قسمی در هر گروپ هستن، منتها نه سیاست از یا معلوم است، یعنی مادرش بگویم نه چپ راست معلوم است. یک وقت یک سیاست چپی و راستی بود، یکی مثلا به اساس دین بود، دیگه به اساس نشنالیست‌گرایی، یک چهار ساعت چهار یا پنج گروه بود. مگه مال سه گروپ ها بسیار زیاد شده و از خود یک پلان صحیح هم ترکده نمیتونن که به حکومت کت پلان یک جای انتقاد کنن. این تنها در انتقاد خصب به جای نمیرسیم. نظر شما در این مورد چیز حال اپوزیسیون هم هستین سه؟
اما خود تشکر میکنم از همیشه شما مذاقه میکنین که به اصطلاح گوشای شنونده را شما نوازش میتین، تشکر. اصلا پدیدی اپوزیسیون در افغانستان برای بار اول جبهه ملی نوین افغانستان با طور واضح اعلان کرد که ما اپوزیسیون هستیم و دیگه حرکت هایی که شما میبینین با یک سلسله مثلا توقعات نمیگویم، خب با یک سلسله مثلا حکومت اصلاح شو و چی بشو و چی و چی و چی، یعنی انتقاد مشخص و طرح مشخص برای حکومت پیش نکردن. ببینید جناب نظر صاحب، هر حکومتی که به هر شکل آمده باشه پس باید به همون شکل تغییر کنه و جای خود به یک حکومت دیگه واگذار شود.
بله،
در دنیای دموکراسی انتخابات یک اصل است. هر حکومت که به اساس انتخابات آمده باشه باید و در صورتی که ناکام شود پس باید از طریق انتخابات یک حکومت دیگه بیاید که طرح امامی است.
بله،
حکومت فعلی افغانستان در تمام ساحات، در ساحه امنیت، در ساحه اقتصاد، در ساحه حکومتداری خوب ناکام است. پس اپوزیسیون یا جبهه ملی نوین افغانستان طرح انتخابات پیش کرده، ما نه سر جرگه تمرکز داریم نه سر دیگه مسائل. میگیم همین حکومت با وجود اینکه که در انتخابات تقلب بود، با وجود اینکه یک گروپش میگه ما با اساس تفاهم نامه سیاسی اومدیم، یک گروپش میگه ما انتخابات بردیم و کشمکش های داخلی آنقدر است که به سطح امیر حوزه یا به موافقه نمیرسد یا به توافق یکی دیگر یک نفر مقرر کنه که
پتمن صاحب به خاطر از که بشنوانده محترم بله بشنوانده محترم و واضح تر شو صاحب، شما از امی مثلا در مورد صلح چی پلان داری؟ مثلا مذاکرات صلح چی میکنین؟ مثلا در روز ما شیدم در ترکیه در دو شهر عزیز یک جنگ کلان بر علیه پیکاکا که میگن خودشان تروریست ها موجود است، دولت اتر چی کردن؟ گفتن که ما 3 روز وقت میکنیم که تمام نفرهایی که در اونجا هست از این 3 قریه یا از این 3 شهره که هست ما کلش بیرون میکنیم و مطمئن میشیم که کل نفرها از اینجا بیرون کشد، بعد از اون اینجا را ما بمبارد میکنیم، سر سنگ نمیمانیم. بس در اون سال یک پلان بسیار واضح را اعلان کردن بعد از 3 شهر سب. اتر پلانا مثلا اپوزیسیون نداره سب، یعنی گفتن نمیتونه که ما مثلا فلانی 3 شهره که خانه داعش و خانه طالباس ما اونجا رو نفرایش خالی میکنیم، مثلا میبریم به جای امن مزار شریف اینجا اونجا رو بمبارد میکنیم. یعنی تو یک پلانای مشخص اگر اپوزیسیون طرح بکنه شاید حکومت هم از او فایده ببره. نه خوزیب
ببینید جناب نظر صاحب، شما در حکومت در ترکیه که شما فرمودین وجه حکومتی کارا میکنه نه اپوزیسیون، یعنی حکومت گفته که ما این نمیسی قرار کردشان به تکلیف هستیم که به نظر ما حقوق بشر و سایر مسائل به در اونجا مراعات شود که سی قرار چه قسم انتقال میده که به نسل کشی متهم نشود. او حکومت است، اپوزیسیون خود در ترکیه که انتخابات نبرده این کارا نمیکنه بلکه حکومت کارا میکنه. طرح ما درباره صلح که شما سوال این برتن جواب میگیم، ما طالبان را و حزب اسلامی را به حیث یک طرف میپذیریم در مذاکرات صلح. و در کوت آمده طرح اپوزیسیون ایست که اگر طالبان در مقابل صلح و حزب اسلامی در مقابل صلح میخواهد که شریک حکومت شود، حکومت افغانستان باید ایره بپذیرد. در طویل المدد اگر طالبان می خواهد که به افغانستان بیاید باید برشان فرصت داده شود که آمادگی خود بگیرن، هم حزب اسلامی افغانستان تحت رهبری محترم حکمت یارسیب و هم تحریک طالبان بیاین. همو فرصتایی که برای افرادی که در داخل افغانستان است به خاطر انتخابات و اشتراک در پروسه سیاسی مساعد است، برای طالبان هم مساعد شود و بین از طریق پروسه سیاسی و انتخابات آزاد در یک حکومت شریک شود که سر مکانیزمایشان باز بس میشه. حکومت افغانستان این طرح نداره. حکومت افغانستان میگه صلح میخوایم، خود یعنی صلح با اساس کدام مکانیزم؟ مکانیزم اینمی دو مکانیزم
عجب بله دا کم د منشور کرخه چې تاسو یاد کړی د جبهه نوین عینی خبری خود حکومت چارواکی کوي، عینی خبری ولسمشر غنی کوي چې طالبان د اساسي قانونو منی توتیخواله دی پریک دی رادشي قدرت غوړي، حتی ویل ک طالبان راځي رادشي په انتخاباتو کې را انتخاباتو کې د ګډون وکړي توتیخواله دی پری دی. یعنی څه توپیر دی د دې دواړو ترمنځ؟
توپیر پکې دا دی چې د دروغو منګریشتیا وایو، ځکه تاسو ته ځوایم د حکمتیار شپ ګروپ دا دریم ځل چې د دوی سره مذاکرات کوي او هغه حاضر دي پرته د قید و شرط نه راشي په افغانستان کې په سیاست کې برخه واخلي، اما دوی په زغرد اعلان نشي کولای چې حکمتیار صاحب د تور لیست نه وتلی دی او موږ افغانستان ته د راتک هرکلی کوو. د دروغ او د رښتیا خبره ده، موږ چې څه وایو دا زموږ برنامه ده، دا رښتیا دي. حکومت چې څه وایي پتیر سوارلس کالو کیم دروغ ویلی وسم دروغ وی
اوس باید حکومت استاد وی چی پاتمان سے محترم چی اوس باید حکومت استاد وی چی هغه وی چاغي واقعي دروغ وی کتا سرشتیا وی بر تر ازو اصلي موضوع ته سپارښتنی مو څه دی د افغانستان حالت تاسو کتلی په حکومت کې پاتې شي وست د امنیتی دسګاه د پیاوړتیا لپاره او د دې لپاره چې ضرورت دی ته پاتې نشي چې پار کړی کې خلک مسله شي څه باید وشي
اول خوزه د جنگ تر چنگ هیل لرم چې نړیوال ټولنه هم تر دې زیات نور د افغانانو د وجلو د پاره لاسترزنې پاتې نشي او دغه د صلح پروګرام چې دوی طرحه کوي د دې خطوط باید اعلان شي او وایي چې د افغانستان حکومت یا نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې حضور لري لکه ما چې مخکې په دوه میکانیزمونو باندې خبرې وکړې دا خطوط د اعلان کی او د جنگ تر چنګ چې د جنگ دپاره امدګي نیول کېږي که هر حکومت وي هغه خپله اردو لري خپل پولیس لري او مخالف ته چې د خپلو خلکو نه دفاع وکړي او دغه وکړي اما د دې تر څنګ چې دا جنگ ډېر اوږد شو دا جنگ ډېر زیات تلفات لري او دا جنگ موږ ته ډېر قیمته تمامېږي هم په بشري لحاظ باندې چې بشري لحاظ باندې موږ تلفات ورکوو هم په اقتصادي لحاظ باندې هم موږ دغه جنگ تقریبا په یو مستعمره هیواد باندې بدل کړو چې زمونږ هر څه وز د نورو په لاس کې دي او د جنگ هغه پیسې چې دوی موږ تراکي دا موږ ټولې په جنگ مصرفو دا زمونږ په آبادۍ او زمونږ په استقلال باندې نه مصرفېږي همدغه رقم موږ هغه بنیادونه چې باید رغولي وي لکه د انتخاباتو کمیسیون تاسو اوس ګورئ چې څوارلس کاله پنځلس کاله بعد بیا هم په هماغه دغه کې دی زمونږ پیشنهاد دا دی حکومت ته چې د صلح مسله او د امنیت مسله یو ملي مسله ده چې د افغانستان په فرد فرد پورې اړه لري په دې باره کې باید دوی صادقانه برخورد د مسلې سره وکړي او هغه څه چې واقعیت دی او د حل د دغې معزل نه دی د وتلو لاره ده په هغې باندې باید دوی تمرکز وکړي او حکومت د منافقت سیاست پرېږدي د صداقت سیاست د ژوند په ټولو چارو کې د افغانستان د خلکو سره شریک کړي زموږ د نظره د صداقت او رښتینولۍ سیاست او بیانی واقعیتونو باندې ولاړ او د خلکو حقوقو ته احترام او درناوی او د روڼتیا خواته تک دا هغه څه دي چې موږ یو د حل لارې ته رسولی شي.
تشکر. یک چند لحظه وقت داریم، مهمانای ما چون یک نفر شد از طرف حکومت نفران نیستن، آقای لاله هم وعده خلافی کردن، آقای امیزه هم تشریف نآوردن، از او خاطر ما و شما خوب یک مرجع قوی داریم و هم شنونده های عزیز ماست. شما تلفن میکنیم یک چند لحظه براز نام موقع میتیم اونا مخصوصا راه های حل پیشنهاد بکنن و شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540. بخیالم که یک کسی امیال در خط تلفون است و وصل شد. بله شنوندی عزیز ما بفرمایید.
مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
نظر صاحب خوب هستین؟ بخیر صاحب.
تشکر. تشکر. خوش آمدین به برنامه زید. بفرمایید.
سلامت باشین. دوستان صاحب دار از پتمن صاحب سلامون رو رنده کنم. عبدالله هم صاحب نتاسم.
و علیکم السلام. مهربانی.
ګوردوان صاحب له لاسه چې پټمان صاحب نظر سره د نوصل په سلکه موافق شم وکړم چې موږ حکومت اوبو ورخت وړي هر وخت دا سات شي چې پلاس نورځي موږ ډېر بیل ګلرو د اشرف غنی پر اتاک سره افغانستان ولس لره لشي د خپل د اقتصاد برخه کې ډاکټر لري او پوه سړی دی بعد مرګ دې پر اتاک سره حالات نور خراب شول د دموکرا تحصیل کرده وګړي له هیواد نه وتل او چلته بهرنۍ نړۍ کله چې نه مني بیرته د اشرف غني حکومت هم اعلان کړي چې موږ دلته هم نه منو یو رسوي او بل رسوي د خپل نړۍ په کومونه ورېدل شي په بدخشان کې حکومت وایي چې موږ کوم کسان چې د مخالفینو په ضد راپاڅي یوازې څلوېښت لپاره څلوېښت ورځو لپاره موږ یو وخت خرڅه ورکوو د په بل روسي چې روس له تاریخ تر ازو دا په دې معنی چې یو دي خپل د تیزان خرڅه پیدا کړي او بل د پټمن صاحب نه دا پوښتنه ده آیا پټمن صاحب بهرنی نړۍ خصوصا غرب چې دغه نظام جوړ کړي هغه وخت چې د پټرایز دغه د محلي پولیس او اربکیتوب سلسله راپور کړه موږ لمړی ورته نه دا په دې معنی نه و چې دغه نظام په خپل اوږي سقوط ورکړي ځکه تیر تاریخ مونږ ولیدل چې کله کمونیزم ملیشیا رامن سره نامغه پای نه دی نظام د سقوط په معنا و چې روسه بل اخر ولید هم چې د سمیم ملیشیا هغه نظام
ډیر مننه پښتنه. بله مهرباني.
پوښتنه مې پاتمان صاحب دا ده که د حالات داسې دوام وکړي آیا دا کوم تصور چې موجود ده په دې معنا چې خپله بهرنیان غواړي دغه نظام له سقوط سره مخ کړي دا تصور او پوښتنه صحیح ده او که اشتباه ده؟
یک شنوانی دیگه هم هست، باز آقای لاله هم در خط تلفن هستن، همراه از نامی از داره صحبت میکنیم. بله شنوانده ایزی سوال تان تره کنید که حالا وقت زیخ شده میره. بله بفرمایید.
خوب بخیر،
سلام خدمت شما و همکار شما و بنده من
شما ما کریم و تندوست شما رو بخیر.
بله
و تندوست، بفرمایید. آقای نظر من متوجه صدق پستان است که از جبهه نوین ملی افغانستان صحبت کردن. من سوال میکنم به اینکه بنا به کسی جبر رهبری کنه که او یک شخص آدم مسلمان متدین شخص بسیار برای غصه نباشد. خود رئیس افغانستان شهید هستن که احمد قهدی کسی بود که تمام ذرات لایق دیش بود کار در قوم خواست در اقتصاد خواست داده بود.
خیلی همین شخصی نشو برزی که خودشان نیست حالا خودشان نیست.
صدیق صاحب در موضوع به هر پختنم اکره به خاطر چه وقت دیر کم ده و نور آوریدون که هم لرو نظر صاحب همین زیل علای صاحب را سر تدریفون
پریکا گره تشکر آقای بطندو
لالی صاحب خبرونه ته په خیر راغله مخک قسم چې نظر صاحب ګلو کړل چې بیا وفای دی وکړه خو خیر
راغله طریق تلفون اومدان بلا
بله من د خبرونه ډیر کم دقیق لرو بس پدې دی چې د خلکو مسله کول آیا د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد خل پوزي تګلار ده او کده دې پر ضد پر امنیتی ځواکونو زیات تمرکز شي هغه د خط تجهیز او تمویل شي مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم اول په بخښنې سره چې رسیدګي مې نو وکړه بخښنه غواړم ورسته درځې سلامونه تاسو ته تاسو درنه میلمنو ته او تاسو ته د رادیو د لارې ټول اوریدو په زړه د کومي احترامات او سلامونه وړاندې
کوم وعلیکم السلام
دا چې افغانستان درې ګونې قوې لري او په درې ګونې قوې کې بل خصوص خاص امنیتي سکتور باندې زده آباد کوم چې دفاع وزارت داخله وزارت امنیت ملي چې امنیتي سکتور دی دا چې په دغه اخیر کې جنگونه په مختلفو ولایتونو کې ډیریږي دا چې د جنگو د مهارولو لپاره یا د دشمن د مهارولو لپاره ځینې سرې یا پیشنهادونه یا په ځینو نقطو کې خلک غیر مسؤول افراد او اشخاص مستله کیږي او دوی غواړي چې د دشمن مخه دی ونیسي زه په کتهی توګه باندې دغه مسله په دې خاطر باندې ردوم دا نتیجه په افغانستان کې غیر مسؤول افراد او اشخاص وو دروسه پر نه دور کړي کچيري څوک وایي چې د دشمن مخه ونسي یا د دشمن په مقابل کې ودرېږي وجنګيږي نو به ترينه ګزینه یا به ترينه لار د دفاع وزارت یا اردو ملي ته یا پلیسیبلی یا امنیتی ملي کې ځانون څوکي او د دې لارې د وطن ته دفاع وکړي کدي د پردویو برنامه د هغه نیابتي جنگ د خوندانو برنامه غواړي چې په افغانستان کې تطبیق کړي چې ځینې روسي پلوه او ځینې هغه خلک چې د پاکستان او د هندوستان نیابتي جنگ غواړي په افغانستان کې ادامه ورکړي زه فکر کوم چې دا به افغانانو ته دغه ګزینه په ډېر ګران قیمت سره تمامه شي دا چې حکومت نظامي مخالف او سیاسي مخالف دواړه لري یا په حکومت کې ځینې ستونزې او مشکلات شته بلې ستونزې او مشکلات په حکومت کې شته که زموږ ځینې سیاسون په دې لټه کې واوسېږي چې ما ته چوکۍ نه ورسېده نو زه به دا حکومت تخریب کړم یا که ما ته په حکومت کې ځای نه و حکومت ناکامه دی حکومت په هغه وخت کې ناکامه کېږي که د افغانستان خلک خپل مملکت او خپل حکومت د ځان ونه بولي او ورسره ونه درېږي یو بل ته لاس سره ورنه کړي کوبک ونه کړي دغه حکومت به د ناکامۍ سره مخامخ شي او دا به د پردیو دپاره یو زمینه برابره شي بله ګزینه که دا خلک وایي چې موږ به د دې حکومت بدیل یا بله ګزینه لرو ازمویل شوي خلک خو ازمویل شوي دي که نوې چهره دوی لري او هغه په درش ډول باندې په افغانستان خلکو ته په درش ډول باندې خدمت کړی دوی مهرباني دي چې دوی د هغه پیش کړي کنیم ما پیشنهاد دا دی چې د خپل امنیتي سکتور د مورال کمی کولو دپاره باید یو بل لاس سره ورکړو او دا تخریب ونه کړو د دشمن دپاره زمینه باید برابر نه شي که زموږ سیاسون دي او که د نظر خاوندان دي باید که پر حکومت باندې نقد وکړي نیوکې وکړي
بله همین جا همین جای سه بله همین جای سه همین جای سه امی زیر سیب امی اوز چی ولوسی جرگا سیب چی میکنم برای دیگه یک ذره تشویش ایجاد کرده در بین مردم یک وضاحت نمیخواین شما از حکومت کی رو واضح بسازه ای گپ وال استریت جورنال درست است یا غلط است سیب که مردم هم تشویش خلاص شوه
داس دی داس چې ول سي جرګم مسولیت لري او د مسولیت په څنګه کې خلکو چې دوی ته رای ورکړي دي په دوی باندې دا باور کړی دي کچېنی موږ د خارجي رسنۍ پر هغه پر سرګردونو باندې دا باور ولرو چې هغه د حکومت په تخریب کې ځینې اړخونه راپورته کوي زه فکر کوم دا هغه بې باوري دي چې موږ همیشه د څلوېښت کاله په هغو بې باورۍ پسې تللي دا چې ولسی جرګه نن مسؤوله ده او مسؤلیت هم لري په ولسی جرګه کې نظر پرجي دی مګر په پرجي نظر کې زه یو شی ویلی شم داسې نه دی چې دښمن نه پوس په ولسی جرګه کې نه لري یا سیاسي مخالف یا نظامي مخالف هلته نظر نه لري بلې هغه نظر لري خو زه وایم هغه څوک چې د ولس استازیتوب کوي د ولس استازیتوب په دې معنا باندې دی چې د ولس د ګټو څخه دفاع وکړي او دغه حکومت چې په وجود باندې راغلی دی دغه ولسی جرګه ولسی په دې کې په دوو چوبونو کې د یو ډلې طرفداري کړې وه نن چې ځینې خلکو ته چوکۍ نه ورسېدې نن که دوی د خپلې چوکۍ یا د خپل ځان په خاطر باندې د خارجي ځینې خارجي رسنۍ بې ځایه سرګردونې تاییدوي یا هغه مسایل تاییدوي چې هغه د دښمن دپاره زمینه د جنګ
برابرمننه
د تبلیغاتو برابروي زه وایم چې زموږ سیاسون باید چې سخنګوي د وطن د دښمن
بله ډېره زیاته مننه لاله صاحب ډېر زیات مننه بری پاتمن صاحب دلالی صاحب سرګندون مورې دلې دی وی چې په هیڅ ډول د لدی سره موافق نه دی چې شخصي ملیشي د جوړ شي نه حکومت دا کار کوي بلکې ځینې بهرنۍ رسنۍ یا ځینې کړۍ دي چې د حکومت د کمزور کولو یا دغې د بدنامولو هڅه کوي او دی وی چې ځینې سیاسیون باید داسې انتقادونه او داسې مسایل راونه پروي چې هغې ته د افغانستان د حکومت د افغانستان د نظام د دښمن ګټوي پلانډو یې کوي تاسو مهرباني
د لالی صاحب نظر ته په درناوي سره موږ نشو کولی چې تاسو اوس د لالی صاحب خبرې هم تاسو واورېدې او د ستاسو په رډیو کې په دغه بس کې د افغانستان د ولس خبرې هم تاسو واورېدې د افغانستان په ولس کې پرته د هغې نه چې دغه وطن دوست صاحب چې ټلیفون وکړ کېدای شي زه فکر کوم چې اقو زحمه به زیاته کړي ورته ځکه ټلیفون یې راورسېده هغه چا چې موظف کړی دی خپله اقو زحمه د هغوی نه واخلي من نشو کولای چې د ولس د حقوقونه دفاع ته د دشمن د سخنګوی خبره وکړو دا ولس په موږ حق لري موږ د دې ولس بچیان یو او د دې ولس هر کړم او ستونزه به موږ برملا کوو په حکومت به خپل انتقاد کوو او حکومت به سمې لارې ته راولو او که سمې لارې ته نه راځو د دیموکراسۍ اصل دا دی چې حکومتونه به بدلوو دا شاهي نظام نه دی چې پاچا به مړ کېږي او بیا به بل پاچا راځي او بیا به د هغه زوی پاچا کېږي دا جمهوري نظام دی دا داسې نه کېږي لکه څنګه چې د ولسي جرګې عمر دا دی په اووم کال او شپږم کال کې روان دی بیا به نو موږ ویو چې په افغانستان کې دا نظام دی دا به م بیا شپږم او اووم کال ته موږ ورځو موږ مدني حقوق لرو من اساسی قانون لرو من خپل مبارزه د افغانستان د اساسی قانون د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ او د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر بنسټ باندې عیارو او من خپل مبارزه کوو مبارزه ته د خلکو د حق غوښتنې ته او د او د خلکو چغه
کول
دا د دشمن غږ نه دی دا د دشمن غږ نه دی دا
امید است پاتمن صاحب بله
او د دشمن ترمنځ باید فرق وشي
بسیار زیات تشکر آقای پاتمن آقای حمیزه صاحب و دیگه کسایی که قبلا هم اشتراک کردن از اونام بسیار زیاد تشکری میکنیم به عنوان نتیجه گیری جنرال غلام حسین هزاره یک چیز گفت امور برتان میگم میگه جنگ را تنها در صورت میتوانیم حل کنیم که ما امکانات و تجهیزات داشته باشیم با می گپ از اینا ما هم خداحافظی میکنیم از تمام میمانا یک بار دیگه تشکر تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان
خدا پامان
میکند افسانه مرا افسانه مرا در شهر شورا میکند افسانه مرا افسانه مرا یاران نسی